وعليكم السلام مصطفی صدیقی، تاسو هم ستړي مسي د ازادي رادیو د خبرونه پیل سو چې تر نوو او بجوده او 219 پروګرامونه هم یو برخه جوړوي. د خبرونه په راپورونه کې ورته افغان حکومت له وسلوالو قواو غشتل د انتخاباتو د رایو صندوقونو او رای پونو امنیت ټینګ کړي. نور مسایل هم چېرو خو په پیل کې خبرونه. په خبرونه کې ورته چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د ټول هیواد په کچه د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د رای پاڼو د امنیت د ټینګولو امر وکړ. د لغمان چارواکي وایي هڅه کوي چې د کابل تورخم لویه لاره د ټرافیکو پر مخ پرانیزي. د سیمې او نړۍ په خبرونه کې ورته چې د اوکراین سرپرست ولسمشر په دې هیواد کې د روسیې د پلویانو د اعتراضونو له کبله لیتوانیا ته خپل سفر فسخه کړ. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د ملي امنیت شورا د ټول هیواد په کچه د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د رای پاڼو د امنیت د ټینګولو امر وکړ. د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې پرون خپور سو ویلي دي چې د ملي امنیت شورا افغان امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د ورې د 14مې د انتخاباتو د رایو د صندوقونو او رای پاڼو ساتنه په سم ډول او پوره امانتدارۍ سره وکړي. نور په همدې خبرونه کې تفصیل درته وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون افغان رای ورکوونکو ته د ورې د حمل د 14مې نیټې په انتخاباتو کې د ګډون له کبله مبارکي وویله. ښاغلي مون په یو بیان کې په لومړي ځل په ډیموکراتیکو توګه د قدرت د انتقال لپاره د افغانستان دغه انتخابات تاریخي او مهم ګام بللی دی. ښاغلي مون ویل رای ورکوونکو د ګواښونو او خطرونو پروا ونه کړه او د تاوتریخوالي عاملانو ته یې پیغام ورکړ چې ګټونکي به نه وي. د وسلوالو طالبانو له ګواښونو سره سره د افغانستان پر شرایطو د برابرو 12 میلیونو کسانو له ډلې څخه نږدې 5 میلیونه کسانو په انتخاباتو کې برخه واخیستله. د لغمان ولایت چارواکي وایي هڅه کوي د کابل تورخم لویه لاره د ټرافیکو پر مخ پرانیزي. د لغمان ولایت په اړوندو سیمو کې سختو سیلابونو پرند کابل او تورخم لویه لاره بند کړه او په بادپښ ولسوالۍ کې خلکو ته سخت زیانونه واړول. د لغمان د ولی وین سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویل د فواید امیر ریاست کارکوونکي د درونټې او ریشمو تنګي ترمنځ سیمې ته استول سوي څو د کابل تورخم لویه لاره پرانیزي. د لغمان د ولی وین دغه راز ویل سیلابونو په شاګولیان، ګروچ، اندور او اخونزدگان کلیو کې شاوخوا 40 کورونه ویجاړ کړي او په زیات اندازه کرنیز ځمکه هم زیانمنه کړې ده. دا په اصل کې ده چې د انتخابات خپلواک کمیسیون ویلی دی چې د نتایج ملي مرکز ته د ورې د 14مې د انتخاباتو د رای پاڼو د صندوقونو لیږدول پیل سوي دي. چارواکي وایي چې وروستیو سیلابونو دغه بهیر ته هم زیان اړولی دی. دا هم د سیمې او نړۍ څو وروستي خبرونه. د اوکراین سرپرست ولسمشر په دې هیواد کې د روسیې د پلویانو د اعتراضونو له کبله لیتوانیا ته خپل سفر لغوه کړ. په پام کې و چې الکساندر تورچینوف نن لیتوانیا ته خپل سفر پیل کړي، خو وروسته له دې چې پرون مظاهرچیانو د اوکراین په دوو لویو ښارونو دونیتسک او لوهانسکي څو دولتي ودانۍ ونیولې، د خپل سفر وځنډوه او د امنیتي ادارو د مشرانو بیړنۍ غونډه یې راوبلله. په دونیتسک پرون سهار مخکې له دې چې مظاهرچیان د ښار حکومتي ادارې ته ننوځي، د روسیې بیرغ یې اوچت کړ. شاوخوا 2000 اعتراض کوونکو له ودانۍ بهر غونډه وکړه. د بشري حقونو یو څارونکي ډله وایي لږ تر لږه 9 کسان پرون د سوریې په ختیځ ښار هومس کې په یوه موټر بم چاودنه کې چې ګومان کېږي د رژیم د وسلوالو مخالفانو لخوا تنظیم سوي، خو دلته خو له وخته مخکې چاودنه به وي، دلته وژل سوي دي. د سوریې د بشري حقونو د سر ټولنه چې مرکزي په لندن کې دی وایي چې د دې چاودنې د تلفاتو شمیر شایي زیات سي، ځکه چې ډېر کسان ورک دي او له چاودنې وروسته پکې د ډېرو انسانانو د بدن غړي موندل سوي دي. لبلی خوا د سوریه دولتي رسنوي خبر ورکړي چې د دمشق او اوپرا تیاتر ته نږدې د یوه هاوند لګیدو پیښه 2 کسان وژلې دي. د راپور په داسل کې ورکول کیږي چې د حکومت وسلوالو مخالفانو د پلازمینې له لرو پرتو کلیوالو سیمو څخه پر پلازمینې د توپخانی حملو ته زور ورکړی دی. د شنبې پر ورځ پر دې ښار د هاوند حملو 22 کسان ټپیان کړي وه. د بلې خوا ملګرو ملتونو تایید کړه چې په اردن کې د سوریایي کډوالو په یوه کم کې د مظاهرو په نتیجه کې په تاوتریخوالي کې د سوریې یو کډوال وژل سوی او درې نور ټپیان دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري په یوه بیان کې ویلي چې د تشدد د دې پیښو له کبله اندېښنه لري. له بلې خوا اردني چارواکي وایي د شنبې په ورځ په زعتري کم کې د تشدد په پیښه کې 9 پولیس ټپیان شوي دي. خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. په افغانستان کې د سهار 8:00 او 6:00 سوې. په دې خبرونه کې دغه راپورونه او مطالب درته لرو. افغان حکومت له وسلوالو قواو غوښتل چې د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د رایو صندوقونو او رای پاڼو امنیت ټینګ کړي. د دفاع وزارت وایي د انتخاباتو په ورځ
دوخمن د شپږ سوه نوي څخه زیات ماریبوي تحرکات اجرا کړل. زمونږ وسلوال پوز امنیتي او دفاعي ځواکونو د هغوی ځواب په ډېره مېړانه باندې وویلې.
په افغانستان کې د وړمې ورځې انتخاباتو څه ثابته کړه؟
ټول ټاکنو دا ثابته کړه چې د افغانستان خلک موجوده سیاسي نظام مني. مخالفینو ته پیغام دا ده چې باید دوی هم د افغانستان اکثریت خلکو ته احترام وکړي.
پدې خبرونه کې نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو. دوه اونیز پروګرامونه هم درته لرو. اساسي او بشري حقونه د غرض د ورکو عزیزانو لټون. افغان حکومت له وسلوالو ځواکونو وغوښتل چې د انتخاباتو د رایو صندوقونو او رای پاڼو امنیت ټینګ کړي. افغان حکومت په داسې حال کې دا غوښتنه کوي چې په کندز ولایت کې په یوه چاودنه کې د راپورونو له مخې د خان آباد ولسوالۍ د دوو کلیو رای پاڼې له منځه تللې دي. نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا د ټول هیواد په کچه د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د رای پاڼو د امنیت د ټینګولو امر کړی. د جمهوری ریاست مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې چې پرون خپور شو خبر ورکړی چې د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د ملي امنیت شورا غونډې له امنیتي ځواکونو غوښتي چې د خلکو د رایو امنیت ونیسي. په بیان کې راغلی دی د ملي امنیت شورا افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې د ورید 14 په انتخاباتو کې د ګډونوالو افغانانو د رایو د صندوقونو او رای پاڼو ساتنه په سم ډول او په پوره امانتدارۍ سره وکړي. افغان حکومت دا غوښتنه وروسته له هغه کوي چې پرون په کندز ولایت کې د خلکو پر رایو بار یو پیک اپ موټر په داسې حال کې چې د دوو مرکزونو د رایو صندوقونه د خان آباد ولسوالۍ مرکز ته وړل د سړک د غاړې پر ماین برابر شو. د خان آباد ولسوال حیات الله اميري وایي په پیښه کې د رای پاڼو 8 صندوقونه له منځه تللي دي او زیاتوي چې دا موټر په اقتاش سیمه کې پر ماین برابر شو. ښاغلي اميري له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه په کندز ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو سیمایز مشر امیر حمزه احمدزی ازادۍ رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې د دې کمیسیون یو کارکوونکی، یو پولیس او د پیک اپ ډرایور وژل شوي او د لغمانیو او طاقه چنار کلیو د خلکو رای پاڼې له منځه تللې دي. د شنبې په ورځ چې د ورېش پړسمه نیټه وه د افغانستان خلکو د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې په خپل پراخ ګډون سره نړیوال حیران کړل. د رای ورکولو په ټول جریان کې افغان امنیتي ځواکونو وکولای شوای چې په ټول هیواد کې ډاډمن امنیت ټینګ کړي. د جمهوری ریاست بیان هم یادونه کوي چې دفاع وزیر بسم الله محمدي د ملي امنیت شورا په پرونی غونډه کې په خپل راپور کې وویل د انتخاباتو په ورځ د پخوا په پرتله د افغان امنیتي ځواکونو تلفات کم خو د سلاوالو مخالفینو تلفات زیاتو. د ملي امنیت شورا غونډې ته هم دراز د وری په 14 د ډیورن کرخی له بلې خوا د کونړ ولایت پر ځینو سیمو د توپخانې او ثقیلو وسلو د ډزو راپور هم ورکړل شو.
راپور کې مو دا هم اوریدل چې په کندز کې په یو چاودنه کې د راپورونو پراساس د خان آباد ولسوالۍ د دوو کلیو رای پاڼې له منځه تللې دي. د افغانستان د امنیتي ارګانونو نوي ارقام ښیي چې د انتخاباتو په ورځ ټول 23 ملکي او پوځي کسان وژل سوي او لسلو ډېر ټپیان سوي دي. د دفاع وزارت وایي چې په دې ورځ 168 وسلوال مخالفان وژل سوي او 2 اتیا ټپیان دي. تفصیل د زبیر ژمن په رپورټ کې.
که چه هم د خلکو پراخ ګډون هغه څه و چې د شنبې د ورځې انتخابات یې د افغانستان په تاریخ کې بېساري وګرځول، خو له امنیتي پلوه دا یوه سخته ورځ وه. که څه هم وسلوالو مخالفینو له خپلو ګواښونو سره سره دا انتخابات ګډوډ نه شو کړای، خو د دفاع وزارت وایي په دې ورځ یې څه باندې 690 محاربوي تحرکات اجرا کړل. د امنیتي ارګانونو د تازه ارقامو له مخې د شنبې په ورځ په مختلفو پیښو کې 23 تنه ووژل شول او 103 نور ټپیان شول. د کورونو چارو او دفاع وزارتونو د معلوماتو له مخې په وژل شوو کې 4 ملکي کسان، 12 پولیس او 2 د ملي اردو عسکر شامل دي، او په ټپیانو کې 43 ملکي کسان، 45 د ملي اردو سرتیري او 15 پولیس دي. دفاع وزارت وایي په دې ورځ 104 شپته وسلوال مخالفین هم وژل شوي او 2 ټپیان دي. د دې وزارت د ویان مرستیال دولت وزیری وایي د مخالفین حمله په شاو تمول شوه.
دوښمن د شپږ سوه نوي څخه زیات ماریبوي تحرکات اجرا کړل، مګر د نیکه مرغه زمونږ وسلوال پوز امنیتي او دفاعي ځواکونو د هغوی ځواب په ډېره میړانه باندې وویلې. دښمن ته تلفات ورسول او پرې نه خوده چې امنیت ګډوډ کړي.
وزیری وایي د شنبې د ورځې انتخاباتو ته د تیرو 18 میاشتو راهیسې امنیتي تدابیر پیل شوي وو. هغه وویل د ملي اردو 190,000 عسکر ټول په دې ورځ د امنیت په نیولو لګیا وو، او 60,000 عسکر یې د انتخاباتو لپاره په اضافي ځایونو کې ځای پر ځای شوي وو. وزیری وویل ټول امنیتي تدابیر خپل افغان ځواکونو نیولي وو. نوموړی وایي ایساف ځواکونو یوازې ځینو سیمو ته د انتخاباتي موادو په لیږلو کې مرسته کړې. د شنبې د ورځې له انتخاباتو وروسته د کورنیو چارو وزیر محمد عمر داودزی دا انتخابات د امنیتي ځواکونو لویه بریا وبلله. د وایز ستاسو په مخ کې په جرأت دا دعوه کولای شم چې د افغانستان د خلکو دښمنان په خپل دعوې او دعوه کې ناکام شول، او د هیواد اتل ملي ځواکونه مو الحمدلله کامیاب شول. د کورونو چارو وزارت په مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي د انتخاباتو په ورځ پولیسو یو نوی ماینونه، 12 بشکې چاودیدونکي مواد او د انتحاري حملې یو واسکټ او نورې وسلې او مهمات نیولي. د اعلامیې له مخې چې د یکشنبې په ورځ خپره شوه، په دې ورځ یو کس چې غوښتلې ځان وژونکي حمله وکړي ونیول شو او یو بل ووژل شو. بلخوا د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په دې ورځ له 70 ډیر کسان له وسلو، انتحاري واسکټونو او په چاودیدونکو موادو بار موټرو سره ونیول شول، او په دې توګه له خونړیو پیښو مخنیوی وشو. د دې ادارې ویان لطف الله مشال د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سیمې استخباراتو غوښتل چې د انتخاباتو ته امنیتي ستونزې رامنځته کړي. هغه وویل د انتخاباتو په ورځ او تر هغې مخکې د ډیورنډ د کرښې له اخوانه د پاکستان له خاورې د افغانستان په سرحدي پوستو حملې زیاتې شوې.
انتخاباتو په ورځ او د انتخاباتو په شپه ډیورنډ له کرښې نه اخوا سیمونه د افغانستان په امنیتي ځواکونو په سرحدي پوستو او په ولسي ساحو باندې راکټونه، توغندي او د هوانو مرمۍ وتوغول شوې. تلنی کمرغه د نیول شوو تدابیرو له برکته تلفات ډېر کم و. بدبختانه د سیمې استخباراتي حلقاتو غوښتل چې دا انتخابات ناکام وخي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکو له امنیتي ارګانونو مننه کړې چې د انتخاباتو له توقع ډېر ښه امنیت نیولی و. د ځینو کتونکو باور د انتخاباتو پر افغان ځواکونو د خلکو او نړیوالې ټولنې باور زیات کړ، خو د دوی په باور وسلوال مخالفین هم تل دې ته چمتو دي چې د افغان ځواکونو خلاوې پیدا او بیا ترې د خپلو حملو لپاره کار واخلي.
او سم اجمل ان نړیوالو رسپانو ته کتنه کوي.
د افغانستان د شنبې د ورځې په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون او په دې برخه کې د خلکو لخوا د طالبانو د ګواښونو په پام کې نه نیول د لسکونو لویدیځو ورځپاڼو د سر موضوعات دي. د ګارډین برتانوي ورځپاڼه وایي د طالبانو د بریدونو د ګواښونو او د باراني هوا له کبله د ناسمو شرایطو سربیره افغانان په داسې ګڼ شمیر د رایو په مرکزونو ورغلل چې د ورځې تر نمایي پورې په ځینو ځایونو کې د رایو پاڼې تمامې شوې. ورځپاڼه وایي له درې برخو څخه په زیاتو ولایتونو کې د رای پاڼو د کمی رپورټونه ورکړل شوي، او دا ستونزه دومره پراخه وه چې د انتخاباتو تنظیموونکي ونه توانېدل په وخت ورته ځواب ووایي. د آیرش ټایمز ورځپاڼې د یوې مقالې سرلیک دی د افغانستان انتخاباتو د طالبانو د قوت په اړه پوښتنې راپورته کړي. ورځپاڼه د خپلې مقالې په پایل کې وایي د افغانستان د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د تمې څخه د زیاتو خلکو ګډون او په دې ګواښ کې د طالبانو پاتې راتګ چې ویلي و انتخابات به ګډوډ کړي، د حکومت د مخالفو وسلوالو د دې توان په اړه پوښتنې راپورته کړي چې ګوندې دا هېواد به د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته بیرته د ګډوډیو په ډګر بدل کړي. ورځپاڼه د طالبانو هغې ادعا ته اشاره کوي چې وایي د انتخاباتو په ورځې تر زرو زیات بریدونه کړي او په لسګونو کسان یې وژلي، خو د افغان امنیتي ځواکونو د چارواکو له خولې وایي چې دا یوه له مبالغې ډکه دعوه ده. د ایرش ټایمز په وینا د انتخاباتو په ورځ په ځینو سیمو کې لسګونه چاودنې شوي پر انتخاباتي مرکزونو او پولیسو بریدونه شوي. خو لیکوال وایي په مجموعي توګه تاوتریخوالی تر هغې ډیر کم و چې طالبانو یې ګواښ کړی و. د ټایمز ورځپاڼې ویلي افغان رای ورکوونکو د طالبانو ګواښونه له پامه وغورځول. په دې هیواد کې په لومړي ځل په ډیموکراټیکه توګه د واک د انتقال لپاره د رای ورکولو مرکزونو ته ورغلل او د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات یې بریالي کړل. ورځپاڼه د چارواکو له خولې وایي له هغو افغانانو څخه په سلو کې شپېتو په دې انتخاباتو کې برخه اخیستې چې د رای ورکولو په شرایطو پوره و. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یوې مقالې سرلیک د افغان رای ورکوونکو په یوې نسبتا سوله ییزه ورځ ته راتلونکي ولسمشر لپاره رای ورکړې. لیکنه وایي دوی په باران کې د پلاستیکونو لاندې ودرېدل، دوی د مرګ او جګړې ګواښونه له پامه وغورځول او په دومره ګڼ شمېر کې د خپل راتلونکي ولسمشر د ټاکلو لپاره په انتخاباتو کې ګډون وکړ چې تمه یې نه کېده. د باستن ګلوب ورځپاڼه وایي افغانانو د طالبانو لخوا د ګواښونو د هغه کمپاین سره په مخالفت کې چې یوازې تر انتخاباتو مخکې دوو میاشتو کې 9 سان وژونکي بریدونه کړي وه، په داسې ګڼ شمېر د خپل راتلونکي ولسمشر او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې برخه واخیسته چې چارواکي اړ شول په ټول هیواد کې د رای ورکولو لپاره ټاکلی وخت تمدید کړي. د ایکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د یوې انتخاباتي څارونکي له خولې ویلي ډېر خلک ساتونه ساتونه په باران کې په کتارونو کې ولاړ پاتې شول، خو بیا یې هم ځکه خپلې رایې ونه کارولی شوې چې یو شمېر مرکزونو کې د رای ورکولو پاڼې تمامې شوې. همدا ورځپاڼه په یوه بله لیکنه کې په انتخاباتو کې د افغان ښځو د ګډون په اړه د رای ورکوونکو له خولې وایي د شنبې ورځ زموږ لپاره د ښځو ورځ ده. نیویارک ټایمز هم په انتخاباتو کې د خلکو پراخ ګډون د تمې خلاف بللی، وایي سره له دې چې د ورځې په پیل کې ډیرو خلکو رای ورکړې، خو بیا هم د ورځې په نمایي کې د رای پاڼو د کمی ستونزه ډېره وه او لا ځینې خلک په کتارونو کې ولاړ و چې د رای ورکولو وخت تمام شو. د ډیلي ټایمز ورځپاڼه وایي د طالبانو د خبرداریو سره سره د رای ورکولو بهیر تر ډیره سوله ییز و او په داسې حال کې چې د 6000 په شاوخوا کې انتخاباتي مرکزونو کلک امنیتي څارنه کېدله، د دې هیواد په ګڼو ښارونو کې خلک د رای ورکولو لپاره په کتارونو کې ولاړ و.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
که څه هم د شنبې پر ورځ د جمهوریت ریاست ولایتي شوراګانو انتخابات په کندهار کې له کومې جدي امنیتي پیښې پرته ترسره شول، خو لا هم په دې ولایت کې د ځینو وسایطو په خاص ډول د موټر سایکلانو پر ګرځېدو بندیز دی. موټر سایکل په کندهار کې د ترانسپورت لپاره خورا مهمه وسیله ګڼل کیږي. محمد صادق رشتنی نور حال راکوي. رشتنی صاحب، سهار په خیر. دغه بندیز ولې تر اوسه پورې لا هم پر ځای پاتې دی او لرې شوی نه دی؟
سلی صاحب، تاسو اوریدونکو صاحب، یکمرخه د موټر سایکلونو پر شول دا بندیز د انتخابات څخه د نورې مخکې ولګول سو، او لکه تاسو چې اول وکړه په شار او رسوالي کې لا هم پر موټر سایکلونو بندیز لګول شوی دی او چا ته اجازه نه ورکول کیږي چې د موټر سایکل څخه استفاده وکړي. د کندهار اوسیدونکي وایي چې د ټاکنو په ورځ هر ډول ستونزې ته چمتو وه، خو اوس په کار ده چې لارې خلاصې شي، ځکه چې دوی وایي دوی هم خپل دوکانونو ته ځي او یا هم خپل کاروبار ته ځي. دغه پر سکلن ته خلک وایي چې دوی ته مالي زیان راولي دي. تاسو معلومه ده چې مستقل کندهار کې د ترانسپورت یوه مهمه وسیله ده. خلک وایي چې تېره ورځ د لسګونو کسانو د مستقلانو ټرینونه د پولیسو لخوا په ژغو وهل شوي او د ځینو مستقلانو څراغونه شریحه فرمات شوي دي. موږ د خلکو د دغه ستونزې په ارتباط د چارواکو سره هم خبرې کړي. دوی وایي چې اوسه د انتخاباتو ټول لوجستیکي مواد کمیسیون ته نه دي انتقال شوي او د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو په وجه دغه بندیز لګول شوی. چارواکي وایي چې کېدای شي نن د ورځې په جریان کې دغه بندیز لیرې شي.
په شهر کې ګڼه ګوڼه څنګه ده ورسره له هغې چې په موټر سایکلونو باندې بندیز لګول شوی دی؟
د انتخاباتو د ورځې څخه مخکې له بهر کې ګڼه ګوڼه کم وه. تر پرون ورځې پورې هغه کسان چې په شهر کې دننه کورونه لري او د دوی کاروبار هم په شهر کې دي، هغه له هغو دوکانونو خلاص کړي وو او خپل کاروبار ته دوام ورکړي وو. هماغه کسان چې یا په ولسوالیو کې اوسېږي یا د شهر څخه دباندې، دوی ونه توانېدل چې راشي او کاروبار وکړي. په دې توګه موږ ویلی شو چې د ځینو موادو په خاص ډول په ورځني ژوند کې خلک استفاده کوي، چې خوراکي مواد دي، د دوی په نرخونو کې هم تغییر راغلی دی، نرخونه زیات ورسوي دي، ځکه په عمومي توګه د پاکستان او د د هلمند نور ولایتونو څخه چې کندهار ته کوم مواد راانتقالېدل دا د لارې د بندېدو په وجه راانتقال نه شول.
بله، ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی وو په کندهار کې.
زیندر سنگھ مجبور دی آزادی ریڈیو دی ایپ ایم موجو کی سل آشاریہ پنزو سپو کے آورم
پاکستان کې لایو ولسمشر څخه بل جمهور رئیس ته د واک سپارلو لپاره د تیرې شنبې پر ورځ انتخابات ترسره شول. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په وینا لږ تر لږه 2 میلیونه کسانو خپلې رایې وکارولې. اوس پوښتنه ده چې د داسې انتخاباتو وصلول دغه انتخابات وصلولو مخالفانو دغه راز ګاونډیو هیوادونو ته څه پیغام لري؟ د بوریوال کاکړ په رپورټ کې اوري.
د افغانستان ولس په داسې وخت کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې په پراخه کچه برخه واخیسته چې نه یوازې نړیوال ځواکونه له دې هېواد د وتلو تیاری کوي، بلکې وسلوالو طالبانو هم خپلو بریدونو ته دوام ورکړی دی. په کابل کې میشت د سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی وایي افغانان پر ولسواکۍ باور لري او تشدد یې رد کړی دی. له نصرالله ستانکزی څخه مې وپوښتل چې دا بریالي بلل سوي انتخابات د افغان حکومت پر ضد جنګېدونکو ډلو ته څه پیغام لري؟
ټول ټاکنو دا ثابته کړه چې د افغانستان خلک موجوده سیاسي نظام مني، دغه آئین مني، دغه نظام مني. نو مخالفینو ته پیغام دا ده چې باید دوی هم د افغانستان اکثریت خلکو ته احترام وکړي، راشي د سولې بهیر ته، او دغه اساسي قانون چې نافذ ده باید ومني او هغه پلی کړي.
د افغانستان په لسیزو اوږده جګړه کې د نړۍ یو شمېر هیوادونه او په خاصه توګه د دې هیواد ګاونډي ملکونه په زیاته لاسوهنه تورن سوی دی. د نصرالله ستانکزی په وینا دی فکر نه کوي چې له هند پرته نور یو ګاونډي هیواد ته هم په افغانستان کې داسې جمهوري حکومت د منلو وړ دی کوم چې پر خپلو پښو ولاړ وي. د افغانستان پر حالاتو نظر لرونکی پښتون سیاستوال افراسیاب خټک وایي د افغانستان ګاونډیان باید د دې هیواد په اړه خپلې تګلارې اوس بدلې کړي. افراسیاب خټک په افغانستان کې د ترسره سو انتخاباتو په اړه وویل
چې دا کوم ګاونډي هیوادونو دا کار په خپله ذمه اخیستی و چې افغانستان کې به دوی حکومتونه جوړوي، دوی به حکومتونه ورانوي، نو هغوی ته یو قسم ته ځواب وایي چې هغوی د دې کار نه لاس واخلي. ما په خیال کې دا انتخابات چې کم یو کس وګټي هغه ځانته خبره ده، مګر افغان ولس دا انتخابات وګټلو، او دا چې د جنګ خوښوونکي دي دوی د زړونو ذهنونو د ګټلو جنګ بایللی دی.
د سیاسي چارو کارپوه نصرالله ستانکزی وویل چې په افغانستان کې اوس جمهوریت وده کړې ده.
اوس دا ثابته شوه چې د افغانستان خلکو تېر 12 کاله د ډیموکراسۍ هغه اساسي ستنې کینولې، هغه ته وده ورکړه. زه فکر نه کوم چې له دې وروسته به د تېر په شان په افغانستان کې داسې نظامونه راشي چې هغه له قانون نه بهر وي او په افغانستان کې ډیموکراسۍ خپله لار پیدا کړې ده.
افراسیاب خټک هم نصرالله ستانکزی ته ورته نظر لري او وایي چې په افغانستان کې اوس حالات د پخوا په پرتله ډیر بدل دي، او ګاونډیانو په خاص توګه پاکستان ته پکار ده چې دې بدلونونو ته پاملرنه وکړي.
پاکستان حکومت لپاره وخت راغلی دی چې خپل افغان سیاست باندې نوی نظر واچي، او دا چې اوس پورې دوی کوم زړې بابولالې ویلې دي چې دینه لاس واخلي، او دا چې افغانستان کې چې کوم واقعیتونه دي نوي هغه وپیژني او افغان ولس سره افغانستان سره دوستي وکړي. دا ډلې ټپلې دا افراد چې دوی ځان ته ساتلي وو هغوی خلکو کې هیڅ وزن حیثیت نشته. دا د انتخابات وښودله
دا د افغانستان په تاریخ کې لومړی ځل دی چې د ولس لخوا یو ټاکل شوی ولسمشر به په سوله ییزه توګه واک یو بل داسې ولسمشر ته سپاري چې هغه هم د ولس پر رایو تر واک رسیږي.
د جمهوري ریاست یو کاندید زلمی رسول وایي چې د انتخاباتو د کمیسیون وروستي پریکړې ته درناوی لري. شغلی رسول پرون په کابل کې یو کانفرنس ته ویل چې وار له مخه باید د انتخاباتو د نتایجو په اړه قضاوت ونسي. تفصیل د مرزی احمد زی په رپورټ کې.
د جمهوری ریاست یو کاندید ډاکټر زلمی رسول په انتخاباتو کې د خلکو پراخه ونډه وستایله او زیاته کړه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د خلکو رایو ته درناوی وکړي. نوموړي د یکشمې په ورځ یو خبري کانفرنس ته په خبرو کې ویل چې د 1393 لمریز کال د انتخاباتو د نتیجې په اړه باید وار له مخه قضاوت ونشي، خو ښاغلی رسول زیاته کړه چې د انتخاباتو نتیجه په هغه صورت کې مني سو اکثر خلکو ته د قناعت وړ وي.
چیرې زمونږ انتخابات یو مشروع انتخابات وي او په هغه کې د افغانستان د خلکو اکثریت رایه ته د احترام په سترګه کتل شوی وي، په دې کې شک نشته چې زمونږ به ورته احترام وکړو او خلک به دې ته تشویق نه کړو چې ما انتخابات نه دي ګټلي نو تاسې ستونزې جوړې کړئ، ځکه دا د افغانستان د ملي ګټو په خیر نه ده. ولې دومره وایم چې باید د انتخاباتو کمیسیون تر اخره کوښښ وکړي چې په دې انتخاباتو کې د افغانستان د خلکو مشروع رایه حساب کړي.
د جمهوري ریاست انتخاباتو ته اته تنه کاندیدان دي چې زلمی رسولی یو له ماتره وسخه دی. تر دې مخکې د جمهوري ریاست د نورو کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله اندېښنه څرګنده کړې وه چې په ځینو مرکزونو کې ولې د رای ورکولو له پروسیس او ساعت وروسته د رایو پاڼې خلاصې شوې. ښاغلي غنی ویلي چې په دې اړه باید څېړنې وشي. ښاغلي رسول هم ورته ټکي ته اشاره وکړه او زیاته کړه چې د شنبې د ورځې په انتخاباتو کې ځینې ستونزې موجودې وې.
په دې کې شک نشته چې تیر ورځ په ځینو ځایونو کې ستونزې وې، چې البته دغه ستونزې به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته وسپارل سي. بیا وروسته د هغوی مسؤلیت دی چې دغه مشکلات وڅېړي او متوجه دي شي چې د افغانستان د خلکو له رایو سره خیانت ونه شي.
ښاغلی رسول دا ونه ویل چې د ترسره شوو انتخاباتو په کومه برخه کې ستونزې وې. همداراز زلمی رسول هغه واضح هم رد کړې چې له انتخاباتو مخکې ځینو کاندیدانو ویلي وو چې د نوموړي ټیم یو حکومتي ټیم دی.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
په اوکراین کې د حکومت پر ضد اعتراضونو بیا زور اخیستی او په همدې دلیل نوی سرپرست ولسمشر بهر ته خپل سفر ځنډولی. دا ځل اعتراضونه د روسیې د پلوي فعالانو لخوا کیږي. د روسیې پلوي اعتراض کوونکو د اوکراین په هغو سیمو کې چې اکثر وګړي یې په روسي ژبه خبرې کوي دولتي ودانۍ نیولې دي. د احمد تکل په رپورټ کې نور جزئیات اوري.
د اوکراین سرپرست ولسمشر د روسیې د پلویانو د اعتراضونو له کبله لیتوانیا ته خپل سفر فسخه کړ. په پام کې و چې الکساندر تورچینوف نن لیتوانیا ته سفر پیل کړي، خو وروسته له دې چې پرون مظاهرچیانو د اوکراین په دوو لویو ښارونو دونیتسک او لوهانسک کې څو دولتي ودانۍ ونیولې د خپل سفر وځنډاو او د امنیتي ادارو د مشرانو بیړنۍ غونډه یې راوبلله. په دونیتسک کې پرون سهار مخکې له دې چې مظاهرچیان د ښار حکومتي ادارې ته ننوځي او د روسیې بیرغ اوچت کړي، شاوخوا 2000 اعتراض کوونکو له ودانۍ بهر غونډه وکړه. سویتلانا هغه اوکراینی میرمن ده چې په دې مظاهرو کې ګډون کړی و. دا وایي زموږ اصلي غوښتنې دا دي چې اروپایي ټولنه او ناټو نه غواړو او جګړه نه غواړو، غواړو ماشومان مو په سوله کې ژوند وکړي. له غونډې وروسته د فعالانو یوې ډلې د سیمې دولتي ودانۍ ونیوله او د کریمیا په څیر د نظر پوښتنې غوښتنه یې وکړه، خو په لوهانسک کې اعتراض کوونکو د اوکراین د امنیتي خدماتو د ادارې د دفتر له نیولو وروسته هغه شپږ تنه روسي پلوي فعالان خوشې کړل چې تېره میاشت نیول شوي وو. د اوکراین د امنیتي خدماتو د ادارې پر دفتر په حمله کې د پولیسو دوه افسران چې یوه یې میرمن وه ټپیان شول. د اوکراین د امنیتي خدماتو ادارې د شنبې په ورځ په لوهانسک ښار کې د سیمه ایزو چارواکو پر ضد د دسیسې د جوړولو په تور د 1500 کسانو د نیولو خبر ورکړ. پرون ورته مظاهرې په خارکوف ښار کې هم وشوې. مسکو پلو مظاهرچیانو د پولیسو لیکې ماتې کړې او د سیمې حکومتي ادارې ته ننوتل. پولیسو د هغو اعتراض کوونکو په وړاندې چې د روسیې بیرغونه یې اوچت کړي وو له زور څخه کار وانخیست. د کرملین د پلوي ولسمشر ویکتور یانوکوویچ له لرې کولو وروسته د اوکراین د ختیځ او جنوب په روسي ژبو سیمو کې د روس پلو فعالانو اعتراضونه زیات شول، خو د دې هیواد په ختیځو سرحدونو کې د روسي پوځیانو له ځای پر ځای کېدو سره د روسیې په پلوي اعتراضونو زور واخیست.
ستاسو له پیغامونو نه
زه طاری محمد رسول د ننګرهار ولایت د خیوې ولسوالۍ د برکا کول سربند کړي نه په تماس کې يم. زمونږ د خیوې ولسوالۍ د ژړی بابا د پل د جوړېدو تضمین دی ونیول شي، ځکه چې اوس د کنړ د سیند نه ویاله جوړه شوې ده. زه په ټولو موسساتو د افغانستان په ټولو چارواکو باندې غږ کوم چې زمونږ د ژړی بابا مار پل د جوړ کړي. وسلام او احترام. زه د کابل د ولایت د سروبي د ولسوالۍ د سرچینو کلي نه تاسو سره خبرې کوم. مونږه باندې سیلاب راغلی او نه میاشتې کېږي چې د مونږ هغه ورڅوک نه کوي، نوم څوک غم کوي، نوم څوک اندېښنه کوي. او سیند را باندې را سپور ده، دیوالې سینادي نشته،
زمنگا کڈی بار دی منگ نه انتخابات ته خوشاله ای او نه انتخابات کو او نه نه بکسر اسی او نه منگ بکسا غواړو او نه 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 رائے چاته ورکو زکه ته منگ کورونه سین وڑی منگا سیم مرگی سادی او منگ ته چا نه سینادی دیوالو او نه چا دنګ غمو کوستان
د اوریدونکو څو ټلیفوني پیغامونه واوریدل چې په تیرو څو ورځو کې د ازادي رادیو په پیغام ثبتونکي ماشين کې ثبت کړي و دا نیوز پروګرامونه په همدې خبرونه کې درته لرو خو ست مهمو خبرونو سرخطونه د افغانستان د ملي امنیت شورا د ټولو هیواد په کچه د ولسمشري او ولایتي شوراګانو د رای پاڼو د امنیت د ټینګولو امر وکړ دا په داسل کې د چي د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د نتایجو ملي مرکز ته د ورځې شپږم د انتخاباتو درای پاڼو د صندوقونو لیږدول اپیل سی وی دی د لغمان چارواکي وایي هڅه کوي د کابل تورخم لوی لاره د ټرافیکو پر مخ پرانیزي دغه لاره د سیلابونو له کبله تړل سوې ده د اوکراین سرپرست ولسمشر په دې هیواد کې د روسیې د پلویانو د اعتراضونو له کبله لیتوانیا ته خپل سفر لغوه کړ د بشری حقوقو یو څارونکو ډلوی لښت تل لږه نه وشت کسان پروند سوریه په ختیځ شهر هومس کې په یو موټر بم چاودنې کې چې ګومان کیږي د رژیم د وسلوالو مخالفان لخوا تنظیم شوی و جل سی وی دی د سوریه دولتي رسنوي راپور ورکړی چې د دمشق اوپرا تیاتر ته نږدې د یو هاوند لګیدو پیښې دوه کسان وشلې دي د بلې خوا ملګرو ملتونو تایید کړی چې په اردن کې د سوریایي کډوالو په یو کم کې د مظاهرو په نتیجه کې په تاوتریخوالي کې د سوریې یو کډوال وژل سوی او درې نور ټپیان دي اساسي او بشري حقونه د غرض د ورکو اجزنو د لټي پروګرام په همدې خبرونه کې په یو رپورت پسې او د لسې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بریالۍ ولسمشري او ولایتي شوراګانو د ټاکنو له کبله خوشي څرګنده کړې ده د دې وزارت لخوا پرون په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې پاکستان افغان ولست په دې هیواد کې د کامیاب او سولېز انتخاباتو په ترسره کولو مبارکي وي او هیله مند دي چې د حکومت جوړونې پروسه به هم په بریالي توپ سره سرته ورسیږي تفصیل له پېښور د ذبیح الله شفق رپورٹ کې
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا د یک شنبه پورس په خبري شوی خبر پاڼه کې راغلی په افغانستان کې د بریالۍ ټاکنو په ترڅ کې واک په دیموکراتیک توګه له یو ولسمشر بل ته لیږدي چې له امله پاکستان افغان ولس ته مبارکي وایي خبر پاڼه د دې وزارت د بیان د تسنیم ستم په حواله لیکلي افغان ولس په افغانستان کې د کامیابو انتخاباتو له امله د ستاینې وړ دی چې د وسلوالو طالبانو پر ګواښونو سربېره په میړانه خپل رایه وکاروله او د خپل خوښې کاندید ته رایه ورکړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تر هغې وروسته افغان ولس ته مبارکي وویل چې د یک شنبه پورس د پاکستان صدر اعظم شریف هم په افغانستان کې د بریالۍ انتخاباتو له امله افغان ولسمشر حامد کرزي او همداراز افغان ولس ته مبارکي وویل نواز شریف په یو بیان کې وویل پاکستان باندې یوازې په افغانستان کې د دیموکراسۍ له پیاوړي کېدو سره بلکې له نوي مشرتابه سره د سولې او ثبات پر وستلو کې هم مرسته وکړي نواز شریف همداراز هیله ښودلې چې په کابل کې به هم واک په سولې ایزه توګه انتقال شي لکه څرنګه چې تیر کال په اسلام آباد کې دا کار وشو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا په خبري شوی اعلامیه کې همداراز راغلي هیله لرو چې په افغانستان کې به تر ټاکنو وروسته د حکومت جوړونې پروسه هم په بریالي توپ سر ته ورسیږي د پاکستان ولس د تل په سیر په دې تاریخي وخت کې له افغان ولس سره اوږه پر اوږه ولاړ دی د یادونې وړ ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې میرمن اسلم د تیرې پنجشنبه پر ورځ یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال ویلي وو هیله ده چې د وسلوالو طالبانو د ګواښونو سربېره به ګڼ افغانان په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې برخه واخلي او خپل راتلونکی به په خپله وټاکي
اساسی او بشری حقوق
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه محمد وای سمي مهر کلای کوم په دا خبرونه کې په افغانستان کې د محابسو په وسنی وضعیت خبري کوو زموږ سره په استدیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمهیز دفتر رئیس خاغله شمس الله احمد زای را سره ملمه ده احمد زای صاحب خبرونه ته خراغلی
خوشاله اوسې زم خپلواک سره د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی لیدل کوم
مننه کوم په لومړي سر کې راته وای د نظارت خانی توقیف خانی او محبس فرق څه دی
ډیر من تاسو ته به تر معلومه ده چې د افغانستان په دولت کې یعنی د مزنونینو لپاره د تورنو کسانو لپاره او د محبسو لپاره بیل بیل ځایونه جوړ شوي دي چې یو ته نظارتخانه وایي توکلیفخانه ورته وایي او محبس ورته وایي. نظارتخانه معمولا هغه ځای ته ویل کیږي چې د کشف ارګانونه هغه کسان چې د هغو سو ایزان لاندې راځي یعنی په هغه باندې ګومان د ارتکاب د یو جرمي پیښې کیږي هغه نیول کیږي ورته د یو موقت وخت لپاره د دو اویا ساعتو لپاره یې هلته ساتي. دته نظارتخانه وایي چې د خپله د پولیسو د جزستانونو تر رهبرۍ لاندې ده په خپله د قوماندانۍ امنیې په تشکیل کې د نظارتخانې دي چې یو توقیف ځای ده چې په هغه کسان چې تورن دي د په جرایمو باندې تورن شوي دي یعنی د دوی دوسیه په تحقیق کې ده یا په محکمې کې د حکم پینه ده شوی دوی هلته ساتل کیږي. او یو مابس ده، مابس هغه ځای ته ویل کیږي چې د دولت لخوا نه د محبوسینو د ابس د تیرېدو لپاره اختصاص ورکړل شوی یعنی هغه کسان چې د محکمې په حکم سره محکوم شوي وي د محکومینو د ساتلو ځای دې ځای ته مابس وایي. په مابس کې هغه کسان چې دو باندې حکم د محکمې شوي وي حکم نهایي شوي وي یا قطعي شوي هغوی به هلته ساتل کیږي. نو د مابس او د توکلیفخانې او د نظارتخانې فرق په دې کې ده چې نظارتخانې کې پولیس هغه کس ته چې تر شک لاندې وي هغه ساتي د دوه اویا ساعتو لپاره. توکلیفخانه هغه ځای ده چې په هغې کې څانوالۍ او محکمې هغه کسان چې د انتظار د محکمې لري یعنی د محکمې په انتظار کې دي چې دوی باندې له حکم د براعت یا د جزا نه ده وتلې دوی په انتظار حالت کې دلته ساتل کیږي. او مابس هغه کسان دي چې د دوی جرایم پرې ثابته دي دوی باندې د محکمې باصلاحیته محکمو لخوا نه حکم پرې شوی دي او دوی هلته ساتل کیږي.
افغانستان کې د محبسو د چارو د تنظیم په خاطر کوم ځانګړی قانون نافذ شوی یا نه؟
بې د شک هر هغه اداره خپل هغه اساسي موخه تر رسیدي چې هغه اداره یو ځانګړی قانون ولري د دوه کړنې د قانون په بنا باندې تنظیم شي وي. د افغانستان کې د دې په خاطر چې په محبسو کې هم هغه د محبسو د اداري هغه اساسي موخه چې د محبسونو اصلاح ده هغه وخت تر لاسه کېدای شي چې دغه اداره یو ځانګړی قانون ولري چې لنې کومره په افغانستان کې د لا سو سلوات یم خلک په لومړي ځل په دغه بل موقت اداري نه چې په افغانستان کې موقت اداره جوړه شو بیا په لومړي ځل کې کله چې رئیس جمهور ټاکل شو یعنی په کال د لا سو سلوات یم خلک د ریاست جمهور په اول دوري کې په افغانستان کې د محبسو قانون نافذ شو چې هغه قانون بیا په ورسره په کال د لا سو اتات یم خلک د پارلمان د دوړو مجلسین خو نه تصویب شو. دغه قانون اوس د افغانستان د محبسو او د تفکوزینو قانون نافذ ده چې په افغانستان کې د ټولو محبسو او د تقوزیونو چارو په کې پیشبینی شوی دی او د محبسو او د تقوزیونو ټولو ادارې په دې مکلف دي چې د محبسونو سره د چلند لپاره او په تقوزیونو کې دغه قانون د احکام سره سم باید خپل کړنې سمبالي کې اوس قانون شته او دغه قانون نافذیدو سره سم په افغانستان کې په محبسو کې د بشري حقوقو وضعیت باندې سم مثبت اغیز کړی دی. ولی د دې قانون په دریمه ماده کې لیکل شوی دی چې دغه قانون د نافذیدو هغه اساسي مخه په محبسو کې او په تقوزیونو کې د دوی د بشري حقوقو د خوندیتوب مسأله ده. یعنی په محبسو کې او تقوزیونو کې تورن کسان او محبوسین باید خپل هغه اساسي حقوقونه چې دوی باید ورته لاسرسی ولري هغه پکې خوندي پات شي. هغه حقوقونه چې په دغه قانون کې پیشبینی شوی دي چې وروسته به په دې باندې موږ او تاسو په تفصیل سره بحث کوو.
درنو اوریدونکو خبرونه دوام لري او سیولانډه وقفه لرو.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
زه یې مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
او باندې لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د اوبو بندوبست
ولرو. آزادی رادیو 1226 نوی منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
د خبرونه دوام ته راغلی. ایا د افغانستان اوسنی محبس معیاري دي یا نه؟
په ډیرو مواردو کې هم ویل شو چې یعنی کله چې مقایسه کوو مخکې دینه چې په افغانستان کې کله چې په موقت اداره منځ ته راغله موږ د محبسو او د توکلیزینو هغه وضعیت اوس مقایسه کوو د محبسو اوسنی شرایط سره بې د شک چې په ډیرو ولایتونو کې ډیر مثبت بدلونونه موندل دي د مختلفو جوانب لیدنه. اول دا چې اوس قانون نافذ ده د محبسو اداري مکلفیت لري چې
خپل کړنې د دغه قانون د وختن سره سم داسې سمبال کې چې دوی ټولې هغه سنتیاوي چې په قانون کې راغلي دي هغه مابوسینو لپاره او د تورنو کسانو لپاره مساعد کړي. خو په ډېرو ولایتونو کې متاسفانه اوس هم موږ ستونزې لرو، ستونزې په دې لرو چې دولت په دې نه ده توانېدلی چې په دغه دولسو کالو کې د افغانستان په دغه څلور دېرشو ولایتونو کې دوی معیاري محبس جوړ کړي. په هغه ولایتونو کې چې د محبسو تعمیرونه جوړ شوي دي د کورنیو چارو وزارت لخوا نه، هغه ولایتونو کې ستونزې کمې شوي دي. چې مثال په توګه ویلو شو په کابل کې پخوا خزینه محبس شتون درلود، اوس په بادامباغ کې خزینه محبس جوړ ده او دغه محبس واقعا یو معیاري محبس ده چې په دې کې ډېرې اسانتیاوې د خزینه محبسونو لپاره پیشبیني شوي دي. او بل دغه د پلچرخي هغه محبس یا دغه مرکزي محبس جوړ شوی ده، ټول بلاکونه جوړ دي، ترمیم شوي دي او ډېرې اسانتیاوې یعنې پخوا دا جوړ نه ول، ډېرې اسانتیاوې پکې نه وې. خو اوس هم په ځینو ولایتونو کې موږ محبس نه لرو، لکه د اوس کاپیسا کې موږ محبس نه لرو. د کاپیسا محبس په یو تاکاو کې ځای په ځای ده چې د رڼا یا وسیله د سره نوي ته نشي کولی چې محبوسین یو بل سره وګوري. نو په دغسې یو وضعیت کې د محبوسینو د اصلاح لپاره هغه اصلاحي پروګرامونه چې اداره د زندان باید هغه په عمل کې پلي کړي هغو ته ډېره مشکله ده او دوی نشي کولی. او په همدغه ترتیب خزینه محبس هم پکې شتون لري. په پنجشیر کې موږ نه لرو، په کاپیسا کې او بعضو ولایتونو کې تر کال لاندې دي. خو هغه ولایتونو کې د اولس یا اتلسو نه زیات ولایتونو کې محبس جوړ ده، هغه ولایتو کې محبسونه جوړ شوي دي، هلته اسانتیاوې منځته راغلي. خو سره له دې چې محبسونه هم جوړ شوي دي، هلته اوس نورې ستونزې دي چې د یوې خوانه د محبس هغه فزیکي ساختمانونه جوړ شول، خو په دننه محبس کې هغه ستونزې چې محبسینو سره مخامخ دي، هغه دوی هغه د صحي خدماتو ته د قانون د غوښتنې سره سم لاسرسی نه لري. اوس په دې محبس د پلچرخي کې چې د 9000 نه زیات محبسین پکې شتون لري، د دوی لپاره باید یو مجهزه شفخانه وای چې دوی ټول صحي خدماتو لاسرسی ولري. ولی متاسفانه دغه د صحي خدماتو خدمت په محبس کې ډیر ضعیفه ده، او یا ډیر کسان دي چې دوی محبس ته انتقالیږي، دوی هغه سرنوشت ټاکل شوی نه دي. چې دې کې په ډېرو مواردو کې سره له دې چې دغه د بې سرنوشتو کسانو په کمیت کې هم ډېر توپیر راغلی، یعنې ډېر کم شوی دي. پخوا په کال 1993 کال 1994 کال کې اصلا د محکمې او د سنوالۍ لپاره داسې وخت ټاکل شوی نه و چې هر کله به اجرا غوښتل دوسیه به یې ختمه کړه او دوسیه به بیا محکمې ته لاړه، یعنې تر 5 کالو 6 کالو په دوسیه پاتې کېده. خو اوس کله چې په افغانستان کې لنډمهاله د جزایي اجراتو موقت قانون نافذ شو، دې کې په مشخصه توګه د پولیسو، د سنوالۍ او د محکمې هغه واکونه معین کړي دي چې سنوالۍ باید په 15 ورځو کې او یا کچېرې د دوی هغه دوسیه سنګینه وي موده تمدیدي کې 15 ورځو باید د محکمې نور تمدید وکړي، یعنې عادي اعظمي یو میاشت باید تحقیق چارې باید بشپړې شي او دوسیه باید یا حفظ شي یا محکمې ته ورکړل شي. او په همدغه ترتیب محکمې لپاره 9 میاشتې، 2 میاشتې اوله محکمه، 2 میاشتې استیناف محکمه او 15 میاشتې نورم د سترې محکمې واک د صلاحیت. خو سره له دې چې اوس موږ په ډېرو محبسو کې وینو چې په کلونه کلونه محبسینو باندې تېر شوي دي، 3 کالو 4 کالو 5 کاله، ولې د دوی په اړه باندې حکم نهایي شوی نه ده. دا په خپل یو غټ ستونزه ده چې اوس محبسینو سره مخامخ دي. که چېرې یو کس باندې 4 کالو 5 کالو دای برات اخلي، د دې دغه 4 کالو 5 کاله هیڅوک نشي کولای جبران کړي. نو د قانون هغه منطق هم درته چې وخت ټاکلی دی په خاطر کې چېرې یو شخص بیګونه وي چې زر خلاص شي. ولې متاسفانه دغه ستونزه وشته.
بله، ډیره زیاته مننه کوم کور مودان چې په خبرونه کې مرسته راګډون وکړ. قدر اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې تر پایه مرسته ملتیا وکړه. دا خبرونه تاسو هر ونه د دوشنبه په ورځ لږه مخکې او د سه‌شنبه په ورځ لږه وروسته په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 1269 او په لوی خارونو کې په اف ام 3.5 صفه اوریدل غوډه خبرونه مو. الله مال شي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو السلام علیکم. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خواخ او بریالي وسی، د ریبه هم د تاسو ورکوښو عزیزان او دوستان په ازادي رادیو کې راټو. دغه د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام زه امون الله میرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو دوستانو، د نن ورځې په پروګرام کې داسې یو تلیفوني پیغام هم لرو چې یو ورور مونږ ته تلیفون کړی دی له ورزګان څخه او ویلي دی چې د دوی د کورنۍ غړی په نامه د لالی پیدا شوی دی او له ازادي راډیو څخه یې مننه کړې ده. د دې په څنګ کې بل یو ورور تلیفون کړی دی او ویلی دی چې په ایران کې یو شخص پیژني چې نوم یې دی یوسف او دیس کله کېږي چې د خپل کورنۍ څخه ورک شوی دی. د دغو ګرانو ورورونو پیغامونه به تاسې د نن ورځې په دغه پروګرام کې واورئ. خو د دې په څنګ کې ډیر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. ډیر به مونه ځنډوو. راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کیدای شي چې کوم ورک شوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. تاسې له ازادي راډیو څخه د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته وګیاست. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په پیل کې هغه تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور له اروزګانه موږ ته رالیږلی دی. د خپل پیغام کې ویلي دي چې لالای چې د دوی د کورنۍ غړی دی د ازادي راډیو له لارې نه پیدا شوی دی او موږ ته ویلي دي چې له تاسو څخه مننه کوو. موږ هم له دغه محترم ورور څخه مننه کوو چې موږ ته یې تلیفوني پیغام راولېږه. دا دی د دغه ګران ورور تلیفوني پیغام به یو ځای سره واورو.
سلام علیکم. زه دروزګان د ولایت چاچمو د ولسوالۍ د سدشت کلي څخه ورور خبرم. موږ یو ورځ تاجر درلودې د لالې په نامه د خدمت کې چیرې وو چې د شاوخوا 15 کاله راهیسې ورور کوم. لالای چې موږ د ازادي راډیو د لارې پیدا کړې د روزګان ولایت د جراوت په ولسوالۍ کې چې لالای دوګر ته چې خپل کور ته راغلی د خپل ورور د کتاب دوستانو سره لیدل چې لالای اوس به تکړه لالای موږ د ازادي راډیو د لارې پیدا کړې ازادي راډیو څنګه ډیر مننه کوم چې موږ د لارې پیدا کړې نو دا سړی چې به ماته ماپښین ما جنگ وغیا نو کوم په واښ کار نه کوي د لاخره زما ټلیفون چې ما زګر ماپښین کار ته جنگ راولي لا مه ما پیدا کی د ازادي راډیو د لارې خدای دې چې شر څوره ته جزا چې د ازادي راډیو د لارې خدای پاک پیدا کړ. سلام علیکم.
تلیفوني پیغام مو واورید. راځي چې اوس داسې یو تلیفوني پیغام واورو کوم چې یو ورور ازادي راډیو ته تلیفون کړی دی او ویلی دی چې یو شخص په نامه دی یوسف پیژني چې دیرس کاله په ایران کې ده او له خپلې کورنۍ څخه ورک شوی دی. راځي چې دغه تلیفوني پیغام هم یو ځای سره واورو.
سلام علیکم. ما یو ورک شوی عزیز لیدلی دی په ایران کې اوسېږي. هلته ما پوښتنه کړې ده د بیدان شاه دیرس کاله کې هلته اوسېږي یوسف پیژني او دا زما شیره ده. صفر اپتادوات پارس اشتادیت پانجا و شیش نه صفر اپتادوات پارس اشتادیت پانجا و شیش نه دا علماش میره دا پدال
ده آزادی لرادیو چخه ده ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام آوری. کم ورک عزیز لطوی نو کولیشی چه پدغش میره تلیفون خپل پیغامونه پریگ دهی. 00 دواویشت یوولس چلیریست یو سلو پینزلس تحصیل آزادی راڈیو سخه دو رکو شو عزیزان و دوستان پروگرام تا واگی است. گران وردون کو که تاسم خبل برک شوی عزیزان نتوی کولشی چه آزادی راڈیو تا تلیفونو کدی لیکونا ایمیلونا آو اسمیسونا رو لگی او خبل برک شوی عزیزان نتوی. کله چې ازادي راډیو ته تلیفوني پیغام را لګی لطفا په دغه تلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او د پیغام په پای کې بیا د تلیفون شمیره له یاده مه باسئ. دا ځکه کله چې د تاسې ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اورېدونکی وکړئ چې تاسو ته تلیفون وکړي. ډېر به مونه ځنډوو. راځئ چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې تاسې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ.
بس ما دا یو اکاز دی نعمت په نامه دی او خپل خپل سکال کې راته ورکو دا په خپل پیدا کی دا یو خپل سکال کې چې بیا نظر کاڅه وي دي او دا هر چې څوک معلومات لري موږ ته دی ځان کوې یا دې موږ ته معلومات راکې شماره ماره ما دې په نه یار دی غاړي دغه دې خبر وایي. السلام علیکم. زه د ایلمن ولایت د مرګې ولسوالۍ څخه ستا سره په تماس یم. زما یو ورور ورک دی چې عمر یې 15 کاله دی. محمد یاسف نومېږي چې د عبدالله جان اکا زوی دی. په دغه شپه بیا مو سره تماس ونیسئ که چاته معلومات یې. 0 0 اته په پای کې چې یاره بیا یې اتلا تکرار کوم
یو
زمر وزگان در ولایت بیچاتنی و در ولسوالی در کشید علاقه کسی سر خطمان کن ورس محمود و سردار پکر بیم در پکر خانه که و راویم نگه خیران و تا پکر ملسان از ما رو سلطان میزی بلاندوال و سراد سلمانه بیم و نگه خلاس اکا پکر بیدی نگه کالی که تکریبان از دینه کالی که دی نگه سا نداره که دی که خیران که پس پاکستان که یا بیز ما زفن ما بندی یا باز کرو سویه یا در طالبان سریا بندیان یا چاقا معلومات که خبر سیارا دلما تکلیف نوکی سپر وست سپر اکت دوا وست یا سپر وست سلور بلی سیارا در سپر وست سپر اکت اصلا میلا دری دری سلور سپر یکن بلی سیارا در سپر وست سپر تینجه 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 و دری یا واقع دار
السلام علیکم زست محمد به ایلمان ولایت به ناگیر بلس که استخبار کنم از ناورور در المامت پنامه در لحی ورد بلس کاری که شورت بی هر اون سکنان وردی که پاتی چه تا معلومی و چه تا سکیر مصر دی پدقا چه دی پنچ مارا تمام فونی سی سپر و سپر سلور نا تا سپر شفار جوابی زست محمد هم به ایلمان ولایت به ناگیر بلس ولایت استخبار کنم در اغا ورک چه دی ایلمان وول اسکار بکیر دې ته کوم چې ورکسو نه ویو کولی خلی حضرت محمد زویری دا ولدا اجازه کال مسیدی انو هر چا ته معلومې معلومات دې چا سره یې ارزه هر دې مشکل نه راغوري نو څه دې په شمارو باندې تماس ونیسي پر بیا د تکرار غما چې پر وشه په شلور ما که څه پرشپار یو اویا زادې راځي چې ډېر مننه هر چا کوم نو د ورو معلومات مشترک دي
سلام یو عزیزم که در محمد نارمون سیده از روزی دیگه دمیخ دیگه نیسته راست کنه داره کنه ایده پاره چه در محمد مستوی در خواه خوده بخبلا ورمه خیلی پر من راولی پر و دو و سلور پاکی یو و بلش نه دو 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 من دې لایب د نوزاد د ولسوالۍ ته خبره کوم چې دا څوودي د نرمات په نامه نمیږي دا پنځه کاله کېږي چې نادره کړي د وزیر اکا بچر زوی دی د اجمامه درور دی هر چا که دا درک راوي د ازما شمېره په جنګو زموږ شمېره ده 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02
اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغه شمیرو موږ خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو. یو ری بیا وایم 0000243 شپږ یو. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 21 12 41 15.
پیران کی جنگی کپ افغانستان کی جنگی چدار مسلمان ہوا سر بندی یا الہی یا جنی بندار ہوا سر کی یہ مصر کی پتہ غش مہر ہوا سماس گے کہ والسلام تی کرام بلی السلام علیکم زم محمد ایت ہلمن ولایت نوزاد نسوالی دکشت کن اوسیدن کی ما اورور شاو خواشتان اس خاله کې د سرګان په نامه چورک لري. هر مؤمن مسلمان اور تکره د پاره معلومات او یادې هم ما زخ په خلا اوري ما ته د پدغه لمبر سره زنګوي چې تر اوسه د نوی درودیر څلور سو وشته بل لمبر دې چې تر اوسه د نوی څلور اویا پنځه دیر یو نه
فضل فضلیار خبر کوم د پرتاب صحرا د هر څلور مخې د ازادي راډیو مشرتابه او همکارانو ته مننه کوم چې همیشه د پښتنو اوازونه او ترڅنګ یې ښکلي موضوعات نشر او همکاري کوي. پاک رب دې ورته نور هم توفیق ورکړي. د یو ورک شوي عزیز اعلان نشر ته سپارم. الله دې وکړي چې زما دغه اعلان څوک اوري او په دقیق ډول دې د خلکو څخه پوښتنه پیل کړي تر څو زموږ ورک شوي عزیز پیدا شي. د ورک شوي عزیز نوم ادریس دی، عمر 12 کلن دی، د پلار نوم یې خیر الرحمن دی، ولایت کنړ مرکز، کلی کړمار دی، دوه نیم یا دوه میاشتې کېږي تقریبا نادرکه شوی دی. که هر چا کې معلومات وي نو په دغه نمبر دې زنګ ووهي، 0 اویا 1 25 50 50. د ټلیفون نمبر یو ځل بیا 0 اویا 1 25 50 50. او په دقیق معلومات او فائدہ کېدلو کې خپل شیرینی یا انعام لري.
بلے السلام علیکم، زمانوم خلیل اشناوی لا کونړ ولایت مرکز ثوابات سیدون کې د ورکشي عزیزان خبرونه د راپی هم سختوم سموده کیږي چې زموږ یو د تر زوی له کور به درک شوه دی. نو کراچۍ ته د کار په باندې تلی او همغل تا بس به دا هي څه کور څنګه دی راغله خو څو چیرتا زما غوري خالد نوم دی، د فلار نوم عبد الله دی، او یا پخپل زما غوري دی دیوالان زما غوري. نو ودی کولای شي چې زما سره په دې شمیره باندې علي کوي شي. د خلیل اشنا د ټلیفون شمیره ده 0 اویا 1 25 50 50. لکه 0 اویا 2 25 50 50.
السلام علیکم، سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته. سفی الله سایل ما د کنړ ولایت دغه پیغام ورکشو عزیزان خبرونه ته پریدم. یو څه مو د وړاندې زموږ د گاوند نه یو ماشوم دی، البته د درې درې نیمو کال عمر لري، شنې جامې یې په تن دی او سپینې چپلې دی او د رنګ غنم رنګ دی. او نادر کشوی دی، کار چاته یې په اړه معلومات وي نو مې بلال دی، کار چاته یې په اړه معلومات وي نو مهرباني دی وکړي او دغه شمیره باندې دی موږ سره اړیکه ونیسي. 0 اویا 6 9 4 9 4. یو ځلې بیا وایم، 0 اویا 6 9 0 9 4 1 4.
زما رحمت الله خو به الحمد لله ایت مرجع د سول سالي څه څه سره پټه ماشه یو خره تقریبا د عشق زم کال دی. مې د کان د کندهار د ولایت د نه سه ول سوال دی، تر کومه لکړیا دی د محمد علي زوی د احمد لان امیر کو څوک د په حق معلومات لري یا د خپل زما غوړي په تاغه نمبر دی ماته زنګ وي 0 1 0 3 8 9 3 8 5 5. دا نمبر دی 0 1 5 1 5 5 9 2. نو ډیر زیات درنه جایزه به درلاسه کړي. السلام علیکم، د خدای زما اخسې دی د شهزاده په نامه دی چې هر چا یې دغه د هر چا سره یې معلومات راکړي. 1 لک روپۍ نام ورکوم، زما کور په بادولا خپل کې دی په یمن کې یم. نیم یې علاده دی اخسې شهزاده نومیږي. زما پیغام دی، زما یو ماما زوی ورک شوی دی سنګین په نامه، دا یو 8 کاله کېږي. او بل مې د ماما زوی دی چې 10 12 کاله کېږي چې هغه د طالبانو په جلبیزار تللی دی، بیا هېڅ درک نه شته. نو دغه زما پیغام چې سات کړي دغه راډیو ازادۍ کې نشر کړي، چې 2 3 واره نشر کړي، چې بېخي هېڅ پته نه شته. زما ټلیفون نمبر دی 0 1 40 3 5 0 1 40 3 5. من محمد هاشم دی د هلمند ولایت زنداور د ټلیفون لته کوم. دا غزا پیغام چې ینزې 2 3 واره نشه.
بل السلام علیکم، زه د ولایت ټول خو په سلام مو دی او سلام مو نوم او زما یو ګران انډیوال چې قدرت الله په نامه دی جلال آباد ښار کې د 2 کاله مخکې په نظر کې سعودي د اوس کې په دغه حالت کې څوک معلومات لري زما په اند سره مرګ زنګ وي 0 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
دریش مسل دایا او څنګه کومه او دا کدا نظر شروع کوي.
ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. تاسله ازادي رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروگرام واورید. که د نن ورځې په دغه پروگرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست نوی پیدا شوی، خیر بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولیږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې نوي اورېدلی، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او دغه پروګرام له سره واورئ. زموږ پته ده www.azadiradio.com او یا هم azadiradio.org. د نن ورځې لپاره همدومره. زه امان الله امیرزی له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي راډیو هر سهار له ونه د ماښام تر و بجو پورې خپرونې لري.